السلام علیکم اوریدونکو دا محل په پیښور کې د مسفخین یو بجه ده. د دې ساعت کوربه موزه نجیب امیر یې مهم رپورټونه را سره دی. اوري چې برتانیا وایي د افغانستان نه باید نړیوال ځواکونه په احتیاط وځي. د دې ترڅنګ به اوري چې بلوچستان کې خبریالان وایي ژوند یې خوندي نه دی او په ډیره اسماعیل خان کې پولیسو د عمران ګنډاپور په نوم یو مطلوب کس وژلی چې په بېلابېلو قضیو کې حکومت ته مطلوب و. دا او نور رپورټونه به وروسته وي، خو دمګړی ته تاسو ته ملیحا میرزاده د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
اول دا خبرونه سر ټکی، د برتانی وزیر اعظم د پلان سره سم په ټاکل شوي وخت خپل ځواکونه د افغانستان نه د ویستلو خبره کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ کاف مشر وایي د نواب اکبر بگټی د وژنې ذمهوار پرویز مشرف دی. او عربي ټولنې په شام کې د تشدد پر مهال د خپل سار مشن معطل کړی دی. دا خبرونه تفصیل. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې خبرې پخلی کړي چې د 2014 کال تر اخیره به د ټاکل شوی پلان سره سم خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. نوموړي دا خبرې د لندن بهر خپل ماڼۍ کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات وروسته کړي دي. د کیمرون په خبره کې دي چې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای مخکې وستل شروع شي او له دې سره به اړه لري چې افغان امنیتي ځواکونه د امنیت چارې په لاس کې څنګه سمبالوي.
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
زنه غړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتیری په یو ځل راوځي موږ دیو پان په سر اوسو. خو په کارړول د اوس او 2014 میلادي کال ترمنځ به د ځواکونو کمولو اندازا د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونو ته د انتقال څرنګوالي پورې مربوطه وي.
کرزی او کیمرون تیر روز د همکارۍ او تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د افغانستان نه برتانوي ځواکونه د وتلو وروسته هم دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي. د پاکستان نیمه قبایلی سیمه فارټنګ په جنډوله کې یو پوځي د ښخ شوي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو او قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې پیښه د ناصر آباد په کلي کې شوې ده. د پیښې پر مهال په سیمه کې د لټون عملیات روان شوي دي. په دې چاودنه کې نور سرتیری نه دي ژوبل شوي. د پاکستان مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین ویلی د بلوچو د وژل شوی مشر نواب اکبر بگټی د وژنې ذمہوار د دوی ګوند نه بلکې پرویز مشرف دی. چودھری شجاعت دا خبرې کوټې ته په رسیدلو په هوایي ډګر له خبریالانو سره کړي، خو د حکمت عملی په اړه یې سونه ویل. دیوای حکمتی پال عملی پاڑک له اوس نو وای نو سبب پاتې شي. په دې به یو غونډه کیږي او باضابطه فیصله به مخې ته راځي. دا وخت سیاسي موسم یخت خو تو دول بغواړي. د چودري شجاعت په خبره د کوټې د دوري مخیر روان سنت انتخابات تي چې د ګوند لغړو سره پری خبري وکړي. په پاکستان کې د کرکټ مینوالو د پاکستان لخوا په ټیسټ سیریز کې انګلستان ته د ماتې ورکولو وروسته خوشاله منځلې دي. د خالی په ورځ متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلستان ټیم ته د درې ټیسټ لوبو په دویمه لوبه کې له ماتې ورکولو سره د غلوبه په خپل نوم کړه. په کوټه کې د کرکټ یو مینوال مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل احساسات شریک کړي دي.
زموږ دغه امیدونه دي پاکستان سره، او موږ ډېر خوشاله چې پاکستان میچونه ګټلې دي او د دې ډېر شسته کارکردګي روان ده او د دې د لاسه زموږ قوم سر چې دي ډېر اوچت دي.
دا په څو کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان په ټیسټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ساډ ډله لنن نه د ایران په درې ورځنۍ دوره ده. دا ستمنه ده چې دغه چارواکي به د کوم اټومي مرکز په دوره ورسي، خو ټاکل شوی د ایرانی چارواکو سره به خبرې اترې کوي. د آی ای ای د ټیم مشر هرمن نیکټ سره روانېدلو نه مخکې د ایران نه غوښتنه کړې چې د مشن سره د همکاري وکړي چې د ډېرې مودې راهیسې ورته ضرورت دی. د نومبر په میاشت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې یو رپورټ ویلو چې د ایران د ځینې اټومي فعالیتونو مقصد اټومي وسله جوړولو نه علاوه نور څه کاری، خو ایران د داسې قسمه تورونو نه انکار کوي. بلوري په ایران کې نن تمه ده پارلمان به په دې اړه رای ورکړي آیا د خپلو تیلو دویم لوی اخیستونکي یعنی اروپایي اتحادیه ته د تیلو برآمد ودروي او کنه. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راځي چې تیره هفته اروپایي اتحادیه د ایران نه د تیلو په درآمد د بندیز لګولو سره سره د ایران مرکزی بانک اساسې د منجمد کولو فیصله کړې وه. د اروپایي ټولنې لخوا د ایران اټومي پروګرام په لړ کې ورباندې بندیزونه به د راتلونکي جولای نه عملي شي. که چیرې دا قانون منظور شي نو اټلي او یونان چې پر ایراني تیل تکیه کوي د مشکلاتو سره به مخامخ شي. عربی ټولنې په شام کې تشدد زیاتېدلو پر مهال په دغه هیواد کې د خپلو سار مشن ځنډولې دي. د عربي هیوادونو اتحادیې د هفتې په ورځ بیان جاری کړی چې په شام کې پاتې تقریبا د 16 سارونکو فعالیتونه په سمدستي ډول ودرولې دي. د دې پر دې عمل کې شام ویلي چې د اتحادیې په دې فیصله حیران دي، ځکه چې وړاندې د سارونکو مشن موده یوه میاشت پورې غځولو لپاره خواست کړی او دغه غوښتنه پوره شوې هم وه. د شام سرکاري خبري اژانس سنا وایي د مشت په دې ګام افسوس دی او دا چې د هیواد صدر بشار الاسد اوس هم د سارون کو د میشن او د غوی ساتنې لپاره ژمن دی. د یمن صدر علي عبدالله صالح امریکا ته د علاج لپاره رسیدلی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزارت د نوموړي د تک خبره کړې ده، خو دای نه دی ویلي چې چرته دی. صالح تیر کال د جون په میاشت کې هغه وخت زخمي شوی و کله چې د وژنې هڅه شوې وه. تیر کال په یمن کې د عربي هیوادونو د پاسون پر مهال مزایشیانو له هغه غوښتنه کوله چې خپل 3 کلن واک ته پرېږدي. د میاشتو لپاره د ناکراري وروسته بیا صالح په 3 نومبر کې د واک د انتقال په اړه تړون لاسلیک کړ. بلوري چارواکي وايي د یمن په جنوبي برخه کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. په مصر کې د سیلګرۍ په سیمه شرمل شیخ کې یو سیلګر وژل شوی دی او د 40 نه زیات کسان په ډزو کې ژوبل شوي دي. رپورټونه وايي وژل شوی کس یو فرانسوي سیلاني و. بلخوا یو بل 18 کلن کس چې د جرمني سره تعلق لري ټپي شوی دی. دغه ډزې پیسې د بدلولو دفتر کې د شوکې پر مهال شوي دي. د افریقایي هیوادونو اتحادیه د 200 میلیون ډالرو برابر د خپل مرکزي دفتر پرانیسته کړی چې د چین له طرفه یو تحفه ده. د چین حکومت د ایتوپیا په سرخار اډیس ابابا کې د 40 منزله ودانۍ جوړولو ټوله خرچه په خپل سر اخیستې وه چې 3 کالو کې جوړه شوې وه. د چین یو لوړ پوړی سیاسي سلاکار ویلي دغه تحفه د افریقا سره د مضبوطو اړیکو یو علامت دی. د خبرونو پای
ملیحا میرزا دا چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. نن د یک شنبه ورځ او د 2012 کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. په روانه خبرونه کې برتانیا وایي د افغانستان نه باید نړیوال ځواکونه په احتیاط وځي.
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
زنه غواړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتیري په یو ځل راوځي موږ به پان په سر اوسو.
په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو یو مطلوب کس عمران ګنڈاپور په ډزو وژلې. نوموړی په 25 کیسونو کې حکومت ته مطلوب و. بلوچستان کې بیا خبریالان وایي ژوند دې خوندي نه دی.
صحافی جو ہیں بلوچستان میں مشکلات سے دو چار ہیں، کریز ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہیں.
قبائل زان لسوبہ غواڑی کا پختونخوا کے شامل دل غواڑی لدوی بھائی وارو
مونگ دا غواړو چې مونږ په خیبر پختونخوا کې زم شو، ځکه چې دا مونږ د قبایلو په فائدہ کې ګڼو.
مونږ خو دا مطالبه کوو چې مونږ د دې خبره همي چې مونږ د خپل صبح راغلی شي.
په یو راپور کې بدرته وایو چې طالبان ملت پالنې مفکورې ته څومره زیان رسوي. پرون د پاکستان ټیم د انګلینډ نه د کرکټ د ټیسټ لوبه وګټله. خلک پیسوي
زه ډیر خوشاله یم ول مشکل سات خپل کم کرکټ دوستان چې په موږ ډیر خوشحالي جوړ کړه او تمام مشکل میټاین تقسیم کړي.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام د باختر ستوري هم اوریدل شي. رازو د خبرونې لومړی رپورت. برتانیا وایي نړیوال سرتیری باید په ډیر احتیاط له افغانستانه ووزي. دا خبره د برتانیا وزیر اعظم پرون لندن سره نږدې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر خبرو وروسته وکړه. دواړو مشرانو د کابل او لندن ترمنځ د اوږدمهاله او ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. رضوان مراد او د موضوع تفصیل.
د برتانی صدر اعظم وایي نړیوال ځواکونه باید تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه د وتلو پړاوونه په ډېر احتیاط او دې ته په پام سره چې افغان ځواکونه د مسؤلیتونو ترلاسه کولو ته څومره متحد دي ترسره کړي. ډیوډ کمرون چې لندن ته نږدې د خپل اوسېدو په ځای کې تېره ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له لیدو وروسته څرګندونې کولې وویل
I don't want to see some sort of cliff edge in 2014 when all of the remaining troops come out at once.
دی وای زنه غواړم چې ووینم په 2014 میلادي کال کې کله چې پاتې ټول سرتیری په یو ځل راوځي موږ به پان په سر اوسو. خو په ښکاره ډول د اوس او 2014 میلادي کال ترمنځ به د ځواکونو کمولو اندازه د افغانستان په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونو ته د انتقال څرنګوالي پورې مربوطه وي. د رویټرز خبري اژانس پوینا د برتانیې صدر اعظم پلان لري چې روان میلادي کال له افغانستان څخه خپل 500 سرتیری وباسي، خو لندن په راتلونکي کې له افغانستان څخه د خپلو نورو عسکرو د وستلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان کړی. ښاغلي کمرون ټینګار وکړ چې هیواد له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د اوږدمهاله شراکت او همکاریو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د برتنی صدر اعظم او افغان ولسمشر د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. د ولسمشر کرزی یو ویان حامد علمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په دې سند کې د مختلف موضوعاتو باندې بحث شوی دی. تقریبا 15 مادې لري چې برتنی څنګه کولای شي په مختلف ساحو کې لکه د امنیت ساحو کې، د حکومتداری، د فرهنګي په برخه کې او په اقتصادي برخه کې څنګه افغانستان ته مرسته کولای شي.
برتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا نه نیم زره سرتیری لري او د هیواد لا د مخه ویلي چې د افغانستان په جنوب کې به د خپل پوځي فعالیتونو لمن هغه سیمو ته ونه غځوي لکه مو چې د نورو هیوادونو سرتیری وسی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده چې تاسو سهار او ورځ نه غینټې خبرونه کوي. په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو یو مطلوب کس عمران ګنڈاپور په ډزو وژل دی. نوموړی د وژل کېدو نه وړاندې د پولیسو یو ځایي چارواکي هم لزانه مخکې کړي. نوموړی په 15 کیسونو کې حکومت ته مطلوب و. پولیس وایي دوی د عمران ګنڈاپور یو ملګری ټپي کړی او همدارنګه یو اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. سیلاب مسعود پی رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان پولیس ته په 15 مختلف الزاماتو کې مطلوب عمران ګنڈاپور د پولیس سرتیرو سره د ډزونو په بدلون کې ووژلای شي. د پولیس چارواکي وایي چې د عمران ګنڈاپور د وژلو پیښه د افتې په ورځ ماښام 6 بجې هغه وخت مخه ته راغله چې کله عمران ګنڈاپور په 2 موټر سایکلونو سوارو درې نورو ملګریو سره د ډیر اسماعیل خان شیخ یوسف پر روډ د کرتبا کالج سره نږدې د پولیس یو چارواکی اولدار جنگ وواژلی. دوی د موکنه لپاره دلی نه وو چې د پولیس د ایګل سکواډ د سرتیرو سره مخامخ شول او په یو بل باندې ګنډ ډزونه لګیا کړل. چپکښې دوه لسی بمونه هم وچاودېدل. د پولیس چارواکي زیاتوي چې د ایګل سکواډ د سرتیرو د ډزونو په نتیجه کې د وسله والو یو ملګری چې د ورستې د عمران ګنډاپور په نومه و پېژندل شو په هغه ځای وواژلی شي او نور درې چپکښې یو زخمي هم و په تېښته کې بریالي شول. پولیس فورس د بریج کاون کو یو موټر سایکل، درې لسی بمونه، یو تمنچا او دوه موبایل ټلیفون سیټونه هم ترلاسه کړي دي. مشال ریډیو چې د دې پیښې په براک د ډیر اسماعیل خان پولیس ډیپټي انسپکټر جنرال امتیاز شاه سره رابطه وکړه. هغه وویل
عمران خو موست وانټډ کس و، تقریبا 15-20 اف آئی آر دی د خلاف د بمونو او د خودکشو مړ دی. هغه عمران ګنڈاپور خو زیات تر د سپاه صاحب سره دغه بیا اوس ګنڈاپور طالبانو سره واغه درابن واقعی هم دی کړو. درابن تھانے باندې اٹیک، کلاچے تھانے باندې اٹیک د کړو، کلاچے ول دوه خود کوشم درا اوستي.
ډیپټي انسپکټر جنرال امتیاز شاه دا هم زیاته کړه چې د یوې میاشتې په دوران کې د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس دا دریم کامیابه کاروایی ده او دا فورس با انډیا سره د داسې پیښو مخنیوي د پاره زیرک او ساکو سيږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
طالبان د افغانستان او پاکستان د پښتنو پر خوره جنگي او داسې انګیرنې موجود دي چې ګواکې دوی په ټولیزه توګه پښتانه دي او یا هم د ملت پالنې مفکوره ورسره مل ده. خو د پاکستان په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال ډاکټر اعجاز د دې ادعا په تردید کولو سره لیکي چې طالبانو کې هغه خاصیتونه نه لیدل کېږي چې د ملت پالنې لپاره ضروري وي. په دې اړه رپورت لرو چې لوي د میروسته اوریدل شي. د پاکستان د انګریزي ژبې په فرایډي ټایمز اونیزه کې لیکوال ډاکټر اعجاز لیکي طالبان هغه خاصیتونه نه لري چې ملت پالنې ته ضروري وي، لکه د خپل ژبې او کلتور غني کول، خپل شخړې د بهرنیو د مداخلې نه پرته حل کول، او د خپل اقتصادي سرچینو په خپل ټاکل او داسې نور. نوموړی لیکي د افغانستان او پاکستان په خوره کې جنگیدونکي طالبان دا ډول خاصیتونه نه لري، نو ځکه د دوی هلو ځلو ته د ملت پالنې غورځنګ نشي ویل کېدی. دوی خپله سیاسي مفکوره د پنجاب او عربو نه اخلي. دوی د پښتنو په کلتوري ځایونو بریدونه کوي، قبایلي جرګې او ولسي موسیقي تر ګواښ لاندې راوستي. دوی خپل ژبې ته اهمیت نه ورکوي، بلکې عربي او اردو ته ډېره پاملرنه کوي. ډاکټر اجاز زیاتوي طالبانو قبایلي مشران وژلي او د شخړو د هواري لپاره د ترسره کیدونکو جرګو مخه نیولې، او په دې توګه دوی د پښتنو د ژوند د طریقې د بدلولو کوشش کړی دی. نوموړی وایي طالبان د مدرسو زده کوونکو ته ویل کېږي، خو په کومه معنا کې چې اوس دا ټکی استعمالیږي، د دې پیل له هغه مهاله وشو چې افغانستان کې ملا عمر د مدرسو زده کوونکي په ځان پسې کړل او د مجاهدینو خلاف یې ګامونه واخیستل. دی وایي نن سبا د طالبانو او پښتنو ترمنځ یوازینی تړون دا دی چې د عربي طالب ټکی په پښتو کې د جمع په حالت کې طالبان ګرځول شوی دی، او بل دا چې دوی د پښتنو خاوره استعمالوي، حال دا چې د دوی په منځ کې اکثره د پنجاب سره تړاو لري. ډاکټر اعجاز وړاندې لیکي، پاکستان له هغه مهاله د افغانستان د سردریزو مذهبي ډلو ملاتړ کول پیل کړل چې په افغانستان کې د سردار داود خان واکمني وه. پاکستانیانو داسې ګڼله چې آزاد خیاله پښتون هیڅکله د پاکستان په ګټه نشي تمامېدی. لیکوال وایي پاکستان د سپتمبر د 11 د پیښې نه وړاندې او وروسته د طالبانو ملاتړ کړی. دوی سره تل دا غم وي چې افغانستان کې د پښتانه نمائندګي ولري، خو کله هم داسې نه وایي چې په قبایلي سیمو کې د پښتانه قبایل یا پښتون ملتپالی نمائندګي ولري. ډاکټر اعجاز وایي په فاټا کې د نورو ژبو ویونکي طالبان او د القاعده غړي موجود دي، خو کله چې په پنجاب کې د سختدریزو خبره کیږي نو دې ته په جلا نظر کتل کیږي، او په ترڅنګ یې دا خبره هم له پامه غورځول کیږي چې په فاټا کې پنجابیان په ګڼ تعداد کې ډېره دي. لیکوال په اخره کې لیکي، د طالبانی کېدو پروسه د پښتنو د ملي کېدو خلاف ګام دی، او ممکنه ده چې پښتانه به د پاکستاني توپ نه حمله وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د خبریالانو د ژغورنې ټولنه پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ګڼي. همدارنګه څو ورځې وړاندې په مومندو کې ځایي خبریال مکرم خان عاطف هم د وسلوالو لخوا وژل شو. اوس د پاکستان په بلوچستان کې خبریالان وایي له مودو راهیسې د خراب امنیتي وضع له کبله دوی له ستونزو سره مخامخ دي. هلته په کوټه کې بیا د انصاف په نوم د زده کوونکو یو سازمان د خبریالانو په حق کې لاریون او مظاهره هم کړې ده. دوی غوښتنه کوي حکومت د خبریالانو د ساتنې لپاره ګامونه واخلي. په دې اړه له کوټې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان ټرایبل یونین آف جرنالیسټ مصر او سینیئر صحافي ریاض مینګل وایي صحافیانو ته په ټول ملک کې د امنیت ستونزه ورپېښه ده، خو په بلوچستان کې د ده په وینا وضع د نورو سیمو په پرتله لا نوره پسې خرابه ده. دی وایي
صحافی جو ہے بلوچستان میں مشکلات سے دو چار ہیں، وہ اپنی پیشہ
پر بلوچستان کی صحافیان ډیر په ستونزو کې دي. دوی خپل دندې په ښه توګه پر مخ نسیبی ولای. په تیرو دو یا یو نیم کال کې نږدې 14 صحافیان په بلوچستان کې وزل شوی دي، او دا شمیره په ټول ملک کې د یوې صوبې تر ټولو زیات شمیره ده. دلته صحافیانو ته بیخي زیات خطرونه دي، او دوی د خپل ساتنې په لړ کې د ویرې ښکار دي.
ریاض
مینګل زیاتوي ستونزه ذکر ده چې صحافیان خپل دنده په ایمانداری سره ترسره رسوي، او د ده په وینا له بده مرغه څوک داسې نه برداشتوي.
صحافی
کو مختلف گروپس ہیں، بیلا بیلی وسلوالی ڈلی او گروپن غواڑی چی صحافیان د دوی پر خلی ولاړ سی، لیکن صحافت یو دا سیلار دا چرته چی بتا غیر جانبداری کوي، او سچی حقیقت وی هغه با پگوتا کوي، او دلته صحافیان هم په دغه حس کوي. نو هم دغه وجه دا چی په نتیجه کې بیا دوی لستونز سره مخامخ کیږي. ځکه نو تاسو به خبر یاست چی نړیوالو صحافی ادارو پاکستان او په پاکستان کې دننه بلوچستان صوبه د صحافیانو لپاره خطرناک سیمه ګرځولې.
بلوچستان څنګه کو جو ہے انتہائی خطرناک قرار دیا جا چکا ہے.
هلته تیر ورځ د انصاف زده کوونکو سازمان له اړخه وزیته په کتلو یو لاریون ترسره سو. په دغه موقع د دغه زده کوونکو سازمان یو مصر محمد آصف ترین مشال ته وویل
زبر خصوص صحافی برادری په متعلق چې کوم دي قربانی نه دي د اچیومنټس ته ان ار او دا میمو سکندل د جالي ډیگری نه دي، او کوم چې دي د آی لایټس کې صرف د حق او د سچای د انصاف د आवाज بلند کول د پاره د دوی سفاره د منیسټر ته سکیورټي ور کوي تحفظ ور کوي. صحافی برادری څه ګناه کړی ده؟ صرف د رښتیا د پاره، صرف یو د غریب आवाज پورته کړی، صرف د معاشه د اصلاح د پاره، د برایي د خاتمه د پاره. نو دا د پاره موږ د قوم موږ پر دوی فخر کوو، سلام ورته کوو، او موږ سره یو.
په دغه موقع د حکومتي دریز اخیستلو هڅه وسوه خو بریالی نسو. صحابیانو له حکومته غوښتنه کړې چې ودوی ته دې د کار کولو لپاره پر امنه زمینه برابره سي. ګڼې په داسې حالاتو کې دوی ته به خپل کار په سمه توګه پر مخ کول ډېر ګران سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تر هغې وروسته چې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند په واک کې راغی، نو په مردان کې د خان عبدالولي خان په نوم پوهنتون جوړ کړ. د صوبې نوم یې ور بدل کړ او دا دی اوس د پېښور هوایي ډګر د باچا خان په نوم ونوماوه. د ځایونو نومونو د قومي مشرانو اتلانو په نومونو نومول څه ارزښت لري او دا نومونه به همداسې پاتې شي که نور حکومتونه به یې ور بدل کړي؟ په دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
د خیبر پښتونخوا د مردان خلک د دې ترڅنګ چې پوهنتون لري په دې هم خوشاله دي چې دا پوهنتون د پښتنو د یو قومي مشر عبدالولي خان په نامه دی. په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترڅنګ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اوسیدونکو پښتنو هغه ورځ په ګډه ولمانځله کله چې د هغه وخت صوبه سرحد په خیبر پښتونخوا ونومول سو. همدا ډول د کوټې د ښار مشهوره څلور لاره چې میزان چوک به ورته ویل په روانه میاشت کې د باچا خان په نوم کړل سو. او اوس د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور نړیوال هوایي ډګر هم په رسمي توګه د پښتنو د قومي مشر باچا خان په نوم ونوموي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا بالکل د باچا خان په نوم باندې دی او د دې څو طریقې کار دی. دغه طریقې کار مطابق چې کوم دی نو دا ټول دلته نه قرارداد پیش شو په صوبایي سمنه کې او بیا مرکز ته تللی او په مرکز کې چې کوم دی نو هغه پرېزیډنټ او وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه منظور کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مرستیال مشر او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل څخه مې وپوښتل چې مشهور ځایونه، پوهنتونونه او یا هم سړکونه د قومي مشرانو په نوم نومول څومره ارزښت لري. هغه وویل چې په داسې کولو سره د نړۍ قومونه خپل تاریخ او اتلان خلکو ته ورپېژني.
دا ټول قومونه بین الاقوامي کوشته راواخلي، هغه مختلف ښارونه یا مختلف ځایونه د خپل قوم تاریخ او تاریخي شخصیات هغه په دې کې ښکاره کوي. بدقسمتي دا ده چې موږ هغسې یو پښتون بالخصوص دلته دغسې مظلوم قومونه محکوم خو پښتون بالخصوص چې د غیرو نمونه پر مسلط وي. پښتون وطن کې خو دومره اتلان اوسېدلي دي چې هغه بقاعده دنیا په ښایسته وه. خوشحال خان، ایمل خان، دریا خان، میرویس، احمدشاه بابا داسې موږ ورسره ولاد یو. لیکن زموږ نمونه د ښارو هم د بل دي، زموږ د ځایونو د بل دي.
عبدالرحیم مندوخیل که څه هم د عوامي نېشنل ګوند دا ګام وستای خو ویل چې د باچا خان نوم د یو هوایي ډګر ترنامه په بیخي ډیر څه ارزي.
موږ دا حق لرو لیکن نه یې کوي. اوس دې دا شي هغه وکړي چې ډېر څه کار کړی دي. دا خو ډېر معمولي هغه ده چې د یو هوایي اډې نوم د ده پرغري. باچا خان خو د افغان د پښتانه باچا خان دی، خان شهید عصمت خان دی، پر زرګونو اتلان نور د اوس زمانې په تاریخ کې تت وګوره څنګه څنګه اتلان او څنګه څنګه همتګري جیلونه او بل او بل وطن یې آزاد کړ، هغه یې کړ. نو دا ډېر څه کار کړی دي. تر څو پورې چې زموږ دا کام مسله ده هغه په کار دي چې هر ځای داسې طریقه اختیار کړي چې په هغه کې زموږ د کام اتلان که هر ځای والا وي هغه په هر ځای کې یعنی ښکاره کړي. د جنوبي پښتونخوا چې اتلان دي هغه په کار دي ټول پښتونخوا وطن په خبر. د خیبر پښتونخوا یا د منځنۍ پښتونخوا اتلان دي په کار دي چې ټول پښتونخوا په خبر وي.
عبدالرحیم مندوخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د باچا خان پرنګه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او د پښتنو داسې په زرګونه نور اتلان همسته چې د هغه په خبره په کار دی چې ټولو پښتنو ته ورو پیژندل سي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له صوبایي وزیر میا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا دوی داسې څه په پام کې لري او کنه. نو هغه په ځواب کې راته وویل
مونږ خو د ټولو اتلانو چې کوم دی زړه د کومې نه احترام کوو. صمد خان اڅکزی صاحب چې کوم دی نو هغه پخپله زموږ د پښتنو مشر و او چرته چې زمونږ مطلب د وسه کېږي نو مونږ مطلب چې دا اتلان جوندي ساتلو لپاره دوی ته به خامخا مطلب چې داسې ځایونه چې هغه د دې شان قابل دي د دوی نومونه به پېږدو.
په پاکستان کې ډیر سیاستوال او عام خلک د ملت پالو له داسې ګامونو سره نه یوازې اختلاف لري، بلکې تر خپله وسه د مخنیوي هڅې هم کوي. نو ځکه به د ډیر خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه وي چې آیا د پېښور پر هوایي ډګر به د باچا خان نوم د تل لپاره پاتې وي او که به یې په راتلونکي کې نور حکومتونه بیرته بدل کړي. میا افتخار حسین وویل چې دا له قانوني لارې ایښودل سوی دی او د هغه په خبره که یې چا د بدلولو هڅه وکړه نو د ملک لپاره به ښې پایلې ونه لري.
د سمنه په ذریعه باندې چې کوم دی دا اجتماعي طور پاس شوی دی کې یو سنګل کلمې اختلاف نه دی کړی. نو یونانیمس چې کوم قرارداد پاس شي نو په مرکز باندې بینډینګ دی، ابیا خامخا منی. لهذا دا د صوبایي سمنه د احترام په بنیاد دا فیصله شوې ده او هغه مرکز موږ سره منلې ده. نو که څوک یې بدلیم نو همدغه طریقه به خپلوي، خو دا به ډېره ناولې طریقه وي چې د یو داسې مطلب طریقې او د پروسس نه وتې زموږ د یو قومي مشر په نوم باندې یو نوم وي. نو ولې بیا څوک اخواکوي؟ یو څه اخواکوي نو دا بدنیتی وي، او دا بدنیتی چې کوم دی دا هغه د ملک تاسې الرېډي تاوان رسولی. زما یقین دی چې آینده به څوک داسې بدنیتی نه کوي چې د ملک او قوم ته تاوان ورسوي.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې نومونه د لنډ وخت لپاره نه بلکې د تل لپاره ایښودل کېږي.
لکه اوس مفتي محمود صاحب زمونږ مشر دی او د پښتنو مشر و، که مذهبي مشر مو د هغه په نوم باندې چې کوم دی نو زمونږ نه مخکې دی ممې حکومت کې فلای اوور چې کوم دی دلته جوړ شوی او زمونږ حکومت چې راړو مونږ هغه برقرار وساتلو. او دغهرنګه چې کوم دی نو د دوراني میډیا کالونی کله چې د هغې حکومت و نو هغه وخت کې عملي طور هېڅ اقدامات نه شوي، صرف هغه د نوم اعلان کړی. مونږ چې کله راړو نو مونږ هغه مطلب کالونی عملي هم کړه او د دوراني نوم پې تر اوسه برقرار دی. لهذا دا احترام زمونږ د یو بل لازم پکار دی، ځکه چې دا کله نمونه څوک کېږي نو هغه مطلب چې داسې نه ده چې ګینې هغه د بدلېدو دپاره خلک ږدي.
باچا خان د پښتنو په تاریخ کې یو داسې شخصیت تیر سوی دی چې د هغه پر ژوند او مبارزه په نړۍ کې په لوی شمېر نه یوازې کتابونه لیکل سوي بلکې فلمونه او لوی غونډې ورباندې جوړې سوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په 46 کلن تاریخ کې یوازې د پېښور هوایي ډګر په حکومتي کچه د هغه په نوم ونومول سو.
د عوامي نېشنل ګوند په هڅو د پېښور هوایي ډګر د باچا خان هوایي ډګر په نوم ونومول شو، خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې کله حکومتونه په خیبر پښتونخوا کې بدلیږي نو په ځایونو ایښودل شوي نومونه هم ورسره بدلیږي، لکه د پېښور د حیات شهید روغتون نوم چې بیا وروسته د خیبر ټیچنګ هسپتال په نوم یاد کړل شو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په داسې وخت کې چې پاکستان کې د نوو صوبو په اړه باستود دی، د قبایلي سیمې خیبر اوسېدونکي هم په دې اړه بېلابېل نظرونه لري چې آیا ځان ته صوبه دی ولري که نه خیبر پښتونخوا کې دی ورګډ شي او یا هم په اوسني حکومت حالت کې دی پرېښودل شي. له دې خلکو سره د مشال لیډیو خبریال خبرې کړي، راځئ چې وایو.
حستم خان افریدی، او مونږ دا غواړو چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې زم شو، ځکه چې دا مونږ د قبایلو په فائدہ کې ګڼو او دا کې قبایلو مستقبل روښانه ګڼو. نو مونږ د دغه خبرې سره متفق یو چې مونږ ځان له صوبا نشو برداشت کولای. مونږ له پکار دي چې مونږ په تیار انفراستراکچر کې ځان ور ننباسو، ځکه چې مونږ ټول صوبایي محکمې چې دي، مونږ ډایرکټران چې دي، مونږ فاټا سیکریټریټ کې چې څومره څه چې دي، دا هر څه صوبې سره تړلي. نو که په صوبایي سیملې کې مونږ نمندګي راغله نو مونږ ډېرې مسالې به حل شي.
زما سید کبیر نوم دی. مونږ خو دا مطالبه کوو چې کوم علاقې په صوبو کې زم دي هغه هم ته جدا حیثیت مطالبه کوي، که صوبې هزاره مطالبه کوي روانه ده او د سرایکي صوبې مطالبه کوي، او مونږ د دې خبره همیو چې مونږ د خپل صوبا راغلی شي.
وزیر احمد کوکخیر د هر شي خپل وخت وی اوس دغه خبر وا خداینه چې قبایل د بیل صوبا جوړ کی یا بیل کونسل جوړ کی، خو یو خبره خو حتمی ده که حالات خدای نارمل کرد او حالات خشول نو د قبایل د پر خپل صوبا ډیر ضروری ده.
ملک حاجی اسماعیل چې حکومت پاکستان تم دا اپیل دی او سیاسي ډلو تم دا اپیل دی چې قبایل په زړه حالات باندې پرېګ دو، چې څومره پکې ګوتی وهو په قبایلو کې دومره و خرابېږي. بس کوم چې اصلاحات پکې وشول په باندې موږ خوشحال یو، صحیح خبر صحیح اصلاحات وشول دے نور قبائل زانہ یو حیثیت لری خپل مشران لری خپل ارس لری بالکل پکې نه غواړو په خیبر پختونخوا کې زم کې دل نه غواړو او دا څه کڅو چې ما په منشور کې خبره شامل نه ده خو تا منشور دی خو د قبایلو دا منشور نه ده چې کومه خبره ته کوي قبایل ځان له یو حیثیت دی
عبدالخالق منامه بس مونږ یو چې فاټا کونسل چې جوړ شي خدای خپل مشرانی خپل اختیار ورسره وي بس دا به خی صوبې لاندې او مرکز لاندې خبره یوه هم ته فرق پکې نه محسوسېږي نو خپل هغه په کار دی کنه لکه څرنګه صوبې والا خپل صوبې پر قانون سازی کړی شي نو دا سې فاټې والا خپل قانون سازی خپل روایت مطابق چې کوم دی هغه ځان د پاره وکینو خبي
د خیبر د اوسیدونکو غږونه موریدل چې ځان له صوبه غواړي که په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل غواړي. دا مهال په پېښور کې یوه نیمه بجه ده. ملیحه امیرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی د 2014 کال په اخیره کې به د ټاکل شوي وخت سره سم خپل سرتیری د افغانستان نویستل شروع کړي. د پاکستان په نیمه قبایلي سیمه اف آر ټانک یو فوزي د ښخ شوي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین د نواب اکبر بگٹی د وژنې لپاره پخوانی صدر پرویز مشرف ذمہوار ګرځولی. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې چارواکي د ایران په اټمي پروګرام د خبرو اترو لپاره د دغه هیواد په دوره دي. ایرانی پارلیمان به نن په دې اړه رایه اچوي چې آیا اروپایي اتحادیه ته تیر برآمد کړي او کنه. عربي ټولنې په شام کې تشدد زیاتېدلو پر مهال په دغه هیواد کې د سار میشن ځنډولی دی. د یمن صدر علي عبدالله صالح د علاج لپاره امریکا ته رسیدلی دی. په مصر کې د سیلګرۍ په سیمه شرم الشیخ کې د شوکې پر مهال یو کس وژل شوی ده. د شلو نه زیات ټپي دي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول. وروسته تر 19 پروګرام د باختر ستوري لرو خو تر هغه وړاندې سور پټونه او لاغې نه وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنۍ ورسپانو نه وکړو. کوم موضوعاتو ته چې اهمیت ورکړل شوی په هغه کې دا موضوع ده چې ستره محکمه کې د استخباراتو د مشر د حاضرېدو غوښتنه شوې ده. د پېښور سرکونه کندو کپر دي او د بجلی مت کې د پښتونخوا د خلکو نه زیاتې پیسې غوښتل کیږي. زموږ همکار ریاض مساخیل مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه د سپریم کورټ لخوا د استخباراتي ادارو ISI او MI مشرانو ته په نوټس لیکلې ده. اداریه وایي چې د 1316 راسبه استخباراتي ادارو شکمن کسان اوچت کړ او بیا به هیڅ پته نه لګیدا. خو ولې د بلوچستان سره تعلق لرونکي یو وکیل خپل درخواست کې د سپریم کورټ پام دې معاملې ته راوګرځولو او سپریم کورټ د 13 جمعې په ورځ د ISI او MI مشروالې ته نوټس جاری کړي چې خپل جواب دې عدالت کې جمع کړي. دغه شان یو بلې زنانه هم خپل درخواست کې لیکلي چې د هغه زوی عبدالصبور په جی ایچ کیو د حمله په تور کې دوی وشت کړي او د هغه رستو ورته د هغه مړې د پیښور د یوروختون سره نږدې تر لاسه شو. ادارې لیکي چې د عدالت د دې ګام نه به عام خلکو ته دا احساس وشي چې انصاف یوازې د دوی یا د سیاسي خلکو د پاره نه دی، بلکې هغه خلک هم د دې لاندې راځي چا چې وردی اغوستي وي او دې سره به د ضیاء الحق د امریت د وخته را روان لا قانونیت هم ختم شي. بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د پیښور ماتو سړکونو ته پام را ګرځوي او وایي چې د یوسف آباد او ګلبهار ترمنځ سړک زی په زی مات ګوټ دی او دې کې کند شوی دی او بیا په تیره تیره د ریلوې پاټک سره نږدې خو د سړک هیڅ نوم او نشان نشته چې له وجې هر ورځ د ګاډو اکسلې ماتیږي او مسافرو ته هم ورسره لوی تکلیف وي. اداریه وایي چې هڅه خو د پیښور خار د ترکه خبرونه خلک ډیر اوري خو حقیقت کې په میدان هیڅ نشته. د اسمبلی ممبرانو ته چې کم فند ملاویږي د هغې هم پته نه لګي چې چرته لګي. اداریه اخره کې وایي چې باید متعلقه چارواکي او حکومت دې مسلې ته پام راوګرځوي او د قیوم آباد ګلبهار سړک په هنګامي بنیادونو جوړ کړي چې ورسره د ګاډو والا او اولس ستونزې کمی شي. دغه شان آج ورسپانې خپل اداریه د بجلی په بلونو کې د فیول ایډجسټمنټ په اړه لیکلې ده او وایي چې د خیبر پښتونخوا اولس سره دا سراسر ناانصافي ده چې د دې ځای د خلکو نه د فیول ایډجسټمنټ په نوم اضافي پیسې اخستل کیږي. اداریه وایي چې دا پیسې د هغه چانه اخستل پکار دي څوک چې ترمل بجلی استعمالوي. حالانکه خیبر پښتونخوا کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي نو ځکه دلته د فیول ایډجسټمنټ هیڅ جواز نشته. اداریه وړاندې د صوبایي حکومت په خاموشه هم ټکونه کوي او وایي چې اولس په دې خاموشه سخت اندېښمن دي چې وفاق د خلکو نه ناجایزه ټیکسونه اخلي او صوبایي حکومت یې ننداره کوي. باید چې د لړکې صوبائی حکومت خپل آئینی ذمہواری پورا کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان تر 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو له وتلو او افغان ملي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو په اړه لیکنه کړې ده. بل پلو د برتانیې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران لخوا اروپا ته د تیلو د بندولو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار او څلورو ولسوالیو د امنیت چارې د ناټو له ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د امنیت له سپارلو وروسته به د امریکایي پوځیانو رول یوازې د روزونکو په توګه پاتې شي او افغان پوځ به د امنیت ساتنې واک او مشري ولري. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو له وتلو مخکې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارنې چارې روانې دي او تر اوسه په دې لړ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شل دستوري شوې دي. په دې مقاله کې راغلي چې افغان ځواکونو ته په سپارل شوو سیمو کې اسانه او با امن ځایونه لکه بامیان او پنشیر شامل دي چې دا لړۍ ته شروع شوې وه خو اوس سختو او بې امن ځایونو ته وار رسېدلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دې حال کې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا افغان ځواکونه په یوازې توګه د امنیت ساتلو جوګه دي او که نه. په مقاله کې په ننګرهار کې د وروستي امنیت سپارنې په اړه لیکل شوي چې دا ولایت د پاکستان سره اوږده پوله لري او لا هم د جلال آباد ښار څخه یوازې څو ساعته لرې پرتو ځینو ولسوالیو کې طالبان زور لري. همداراز ورسره خوا کې د کونړ ولایت دی، په دې ځای کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم نړیوالو له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو او افغانانو ته د پوره امنیت ساتنې د ذمهواریو د سپارلو نیت کړی، خو افغانستان دا هیله لري چې بیا به هم د طالبانو د کمزوري ساتلو او د اقتصاد د ښه ساتلو لپاره پر ائتلافي ځواکونو تکیه کوي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د ایران پارلمنټ ګواښ کړی چې راتلونکې اونۍ به یورپ ته د تیلو لیږل ودروي. د ورځپاڼې په وینا دا کار به د جنوبي یورپ کمزور اقتصاد لرونکي هیوادونه پریشانه کړي ځکه چې دې سره به د تیلو بیې لوړې شي. ایران دا ګام د خپل اټومي پروګرام پر ضد د امریکایي بندیزونو په ځواب کې اوچتوي. غربي هیوادونه وایي چې ایران اټوم بم جوړول غواړي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو موخو لپاره دی. ورځپاڼې لیکلي چې یورپي ټولنې ویلي چې له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي، خو دا کار یې د جولای تر لومړۍ نیټې پورې له دې وجې ځنډولی چې اټلی، یونان او سپین د سعودي عرب، روس او عراق څخه د تیلو متبادلې سودا ته وخت پیدا کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د ایران د دې ګواښ له وجې د جمعې پر ورځ د تیلو بیې لوړې شوې. ورځپاڼې په خپله دې مقاله کې د یو څېړونکي له خولې لیکلي چې یورپي هیوادونو دا سوچ کاوه چې د ایران سره د قراردادونو د راټولولو لپاره وخت لري، خو د ایران لخوا سمدستي د تیلو بندول به یورپي هیوادونو ته سردردی پیدا کړي. خو ورځپاڼې د نورو کارپوهانو له خولې بیا لیکلي چې په ټولیزه توګه به د ایران لخوا د تیلو بندول په نړیواله کچه ډیر کم اغېز ولري.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
په خوست کې له هغو نږدې 3000 زده کوونکو چې له 12 ټولګیو فارغ شوي غواړي په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي د کانکور ازموینه یا انټری ټیسټ واخیستل شو. دا کسان به په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال ریډیو همکار نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې راکوي.
په دغه ازموینه کې چې شاوخوا 3000 زده کوونکو ګډون کړی و، له جملې به 2000 تنه د خوست شیخ زید پوهنتون ته پولیسو بیلابیلو پوهنځیو کې جذب شي. د خوست شیخ زید پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی د ازموینې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د ازموینې بهیر منظم او ګډوډي پکې نشته. ولیزی زیاته کړه چې سږ کال د تیر پرتله د جذب گنجایش زیات دی او په خبره چې تیر کال شاوخوا 1800 زده کوونکي د خوست شیخ زید پوهنتون ته بریالي شوي وو چې دا ځل به له 2000 څخه زیات وي. د ولیزی په وینا چې سږ کال په دې ازموینه کې 40 تنه نجونې هم ګډون لري.
سخکل زمون شدید پانتون که دریزره یا سلو یا نفر امتحان ورکوی. سخکل تعداد جذبکون که دیر زیاد ده. مون تقریبا 2000 لس نفره پا لس و مختلف پانزایو که سخکل نیسو که دیگه پروس سکال دی پا برطلا پروس سکال اطلا سوا نفر و سخ دواد و نیسو نفر زیاد دی او مون پا دا اوری که هم یا دو سوا دو نیسو نفر دیش پی پانزایی تا هم دارنگا داخل خدمت نیول دی، یعنی زمون تعداد با دو نیم زر تا او رسیگه. سخکل مون چلور زر یا سلو پینجوس نفر محصدین و امید داره زفیران
پنځ پرتون کې کاګه موږ د 15000 په شاوخه کې ماسرین ولرو.
بلخ په داز میانه ګډنول هم داز میانه له بهر څخه خوخي ترګندوی وای چې تر اوسه ورته کوم ستونزه نه پیدا شوی او دوی هیله مند چې بریالي بشي.
نسبیان در نومای له سه د کوم کایم ساګ وړن د لاسونه کول کې کنکور پاس بینه کې ګډون وکما نو کنکور پاس بینه چې دوی سن په حال خو ډیره شفافه روانه ډیره خارونه دو نه کې مدار غلې کې شتای دو پر
احسن اولاده د میټخان سه ته د کنکور امتحان تر غلې هم زغړم چې کنکور امتحان ازمینه ورکم د ازمینه به نظم خو ډیر کولای دا ډیر په صحیح طریقه کې نه ولدي استادونو او استادونه ډیر مې رمون دي موږ سره مشکل نشته ان شاء الله.
نوم می نس رحمان سبرای وسیدن کای او سفر اصول روان ان شاء الله مشکل سلونه نه دي ارزنی دا هدايه دا چې ټول ورګم یافت او په خپل ځای ته
د ازمینه چنن یک شنبه یا اتوار به هم دوام وکړي او هغه ځکهونکي به هم چې لتیر کال څخه پاتې دي پکې برخه واخلي. د یادونه ده چې د خوست شیخ زید پانتون نږدې نه کال وړاندې له پېښور څخه را لېږدول شوی افغان پانتون ده چې په خوست کې د متحده عرب اماراتو لخوا د ودانیو په جوړولو سره د شیخ زید پانتون نوم ورکړل شو او دا مهال پولیس پانځایو کې له 4000 زیات محصلین پکې زده کړې کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د شامې پورز د پاکستان د کرکټ لوبډلې د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي کې د انګلستان لوبډلې ته د درې ټیسټ لوبو په دویمه لوبه کې لماتي ورکولو سره سیریز ګټلې ده. دا په کلونو کې لومړی وار ده چې د پاکستان لوبډلې په ټیسټ کې د انګلستان هغه تم ماتي ورکړه. همدا لامل ده چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په دې ترس کې خوشاله منزل کیږي. په کوټه کې ځینو کسانو د مشال ریډیو له نیاز مساخیل سره خبرې کړي او د لوبې په ګټلو د خپلو احساساتو څرګندونه کړې ده.
حبیب الله جز موږ دغه امیدونه د پاکستان سره او موږ ډیر خوشاله چې پاکستان میچونه ګټلې دي او د دې ډیره شسته کارکردګي روان ده او د دې د لاسه موږ کوم سر چې ډیر چتي او ګرد دنیا کې چې موږ د دې د لاسه موږ نوم نه لیکيږي په تاسو ولې چې دا کرکټ موږ به دې ته ګورو نه موږ دغه کیږي ار یو د یو یو فین به فین چې کیږي بیا دې کو کرکټ شوک لري بیا دې کرکټ شه بازی کوي سي بیا د نشو سره لري کیږي ار کیسه مطلب دې دندې سره لري کیږي او نوجوان نسل موږ سمبالې دلس او موږ مخ ته ملک ترقی کوي سي په داله ار موږ
درېمن اول خو زده غوایم چې دا پاکستان میچ کې دغه ټیم کې دغه کارکردګي و بیا پاکستان ټیم دیوار ان شاء الله ورلد کپ ګټي سي روان ورلد کپ ان شاء الله ورکه دغه کارکردګي لري ان شاء الله په دنیا کې به د ټیم نوم ان شاء الله نمبر 1 رواني پاکستان کرکټ لکه اوس موږ په دغه وجه شو کېنی چې دې شکارکردګي کوي چې دې شکارکردګي کوي دا موږ د کرکټ شو کې نه وره.
زما نوم محمد هارون دی د انوړک. زه کرکټ ډېر شو کېم. کرکټ کې بالینګ هم کوم بیټینګ هم کوم. زه ډېر خوشاله یم او موږ خپل ساتو خپل کم کرکټ دوستان پغه موږ ډیره خوشحالي جوړ کړه او تمام میسپل میټاین تقسیم کړي دوستان ته مور کړي ټلیفونان مو کړي پاکستان میچ وګټ اترونو مو کړي ډولونو مو جا کړي خوند یې راک پاکستان خاص د ټاپ سپینران دی او خاص سید اجمل بھائی او عبدالرحمن بھائی ډیر زبردست پرفورمنس یو نه ممکن ولا غنه ممکن جوړ کړه. پاکستان اتلون کې ډیر مخ کې روان دي د پښ کال بعد یعنی مطلب انګلند ټیم یې راو او پاکستان ټیم ډیر خوشحالي خبره ده او زه تمام ټیم ته مبارک باد پېښوم.
زما نوم عزیز احمد دی. زه به هدا ډیر په خوشاله غسته خوشحالي اندازنه کیش په دې ونز ډیر خوشاله نو دون خوشالم چې زه خپل خوشالي بیانوال اعلان وسم. زموږ ځوانان ته به ډیره ګټه ورکړي. زموږ ځوانان وسلبځای وسله دغه نور جذبات بڑا وسلو بیا د دنیا د اول نمبر ټیم سره مقابله و دا هم چې بس خپل کارکردګي ساده معلومه وسله پاکستان خپل کارکردګي ښکارا کله پاکستان باندې نظامات لګیدم خو د ار خواته ناجایز دا نه دي چې پرولګي او پاکستان د ثابته کې چې میچ فکسینګ حالات سزا ورکول سر اوس په دانور باید چې نظامات نه ولګي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سیرون کې
لدی د مین وړاندې تاسو د کوټي خار د سوتنو اوریدونکو اوسیدونکو غوونه اوریدل چې د پاکستان د کرکټ د ټیم په بریا باندې خوشاله سرګندونه کوله. اوس هم تاسو د پاره زمونږ همکار عبدالرزاق برق ادبي پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوي او د ځل ورکی د نورو موضوعاتو ترڅنګ تاسو د هم اوري چې د ګلنار بیګم په ژوند او فن باندې یو ځانګړی کتاب لیکل شوی دا چې د کوم کتاب دی او چا لیکل دی په دې خبرونه کې ور باندې معلومات اوریدل شي.
Thank you.
ډیر خوښو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عبدالرزاق برق د بختر ستوري د خپرونې سره ازریم. په دې خپرونه کې به اول یو داسې کتاب در وپیژنو چې په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د وتلي سندرغاړي ګلنار بیګم د ژوند او د هغه د فن په اړه لیکل سوی. بیا به دا خبره درته وکړو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په صوبه کې د تیرو سوو جنګونو پلټنه پیل کړی او هلته د سوو جنګونو په ځای د یادګاري څلو د جوړونې کار اوس څنګه دوام لري. د خپرونې په پای کې به دا معلومات درکړو چې د جاپاني په نوم د موسیقي اله د پښتو ژبې سندرغاړي د موسیقي سره په کومو سیمو کې غږوي. درنو اوریدونکو د سندری رو د هغه کتاب نوم دی چې په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا د وتلي او مشهور سندرغاړي ګلنار بیګم د ژوند او د هغه د فن په اړه د بنو د لیکوال او شاعر غازی سیال لخوا لیکل سوی. دغه کتاب چې 232 مخونه لري د ګلنار بیګم اته عکسونه هم پکې خپاره سوي. په دې کتاب کې د هغه خلکو سره خبرې سوي چې دوی ګلنار بیګم د یو ښه سندرغاړي په توګه پیژندله. د غازی سیال په کتاب تر اوسه په پېښور او بنو کې دوی د مخکتنی غونډې هم جوړې سوي. دغه کتاب چې د ګلنار بیګم د مړینې څخه وروسته چاپ سوی خو د غازی سیال سره ګلنار بیګم له نږدې پاته سوی. د غازی سیال د کتاب په اړه د خیبر پښتونخوا شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وویل چې د ده په خبره که دغه ډول کتابونه ولیکل سي نو دا به د پښتو موسیقي او ادب ته یو پرمختیا ورکړي.
د غازیشیال کتاب کې د سندرې رو دا د محترمې ګلنار بیګم خدای بخښلې د ژوند په اړه باندې دی او په دې کې د بېلابېلو لیکوالو چې کوم د ګلنار بیګم په حواله باندې لیکلې کړي دي په دې کتاب کې هغه ټول ځای پر شوي دي. نو غازیشیال ګلنار بیګم ډېر د نږدې مې لیدلې وه د هغې ژوند د هغې ناسته پاسته هغه چې څه وو هغه ته معلوم و. نو په دې اړه باندې کتاب لیکلی دا بیخی د ګلنار بیگم د ژوند سره دومره معتبر مقام لري چې کفر زمونږ د پښتو موسیقۍ نه د ګلنار بیگم نوم لري کوم د پښتو موسیقۍ بیخي ملګری پاتې کیږي. نو په دغه اړوند باندې په دغه اساس باندې زه دا خبره کوم چې که چېرې دغه رنګ کتابونه ولیکل شي نو دا پښتو ادب ته پښتو موسیقۍ ته ډېر زیات درناوی ورکوي.
په بنو کې یو بل لیکوال او شاعر قیوم مروت د سندری رود د کتاب په هکله وویل چې د ده په وینا دا یو لوی کار ځکه دی چې زموږ په ټولنه کې د یو ښځینه سندرغاړي په پن باندې څېړنه کول ډېر ګران کار دی.
داسې چېرته د کم از کم د موسیقار یا د سندرغاړي او عام زنانه ما چېرته نه دی لوستی چې تا پرې لیکل کړي خاص کر د جنوبي سوري افراقې که نه خو دویم چې دا د غزیسکال دا یو د هغه یو لوی جهاد کړی دا چې دومره لوی جهت کړی ده چې د یو سندرغاړي په زندګي باندې هغې روند او فن باندې هغه لیکل کړي دي او داسې لیکل کړي دي چې څه پهلو په کښې ماته نیمګړی ښکاري نه هر یو پهلو یې اخیستی دی او دا هغه جهاد ځکه دی چې موږ پښتنو علاقې کښې د سندرغاړو ته نه غوندې په ښه نظر نه ګوري او بیا خصوصا زنانه سندرغاړه چې وي نو هغې ته خو لا پته پته ده چې هغه ته بیا ښه سر نه ګوري. لکه دا چې هغه دا کار وکړو سادسیال پښتکر لوی کار یې کړی دی او دې نه مخکې چا نه دی کړی
آخوا. په خپله د کتاب لیکونکي غازی سیال وویل چې د دې کتاب د لیکلو څخه د ده مقصد دا و چې د ګلنار بیګم د فن اعتراف وکړل سي او خلک د هغه د فن څخه خبر کړي.
ګلنار بیګم خو یوه داسې ښځه وه پښتنه وه تربیداره وه ډېره مهینه ښځه وه ډېره ښه ښځه وه ډېره د
خیال میں ذکر آ گئے کہ دا خو چې مړ شو دا ورسره کولې کې ژوندۍ نه مې نه ده لیکلې ما وایي چې دا زمونږ دا اساسات چې کومه دا چې ورته نشي لیکوالان خو ډېر دي مثال چې ټول څومره شاعر دي زما په خیال کې د دې سره چې د چا تعلق وو هغه نه مې لیکل پکړي دي شاید زن لاهور ته پښې تللی یم دا هغه نه مې اخیستي دي فنکارانو نه د سندرغاړو نه د فلم سازانو نه د ډایرکټرانو نه د ریډیو پاکستان د ډایرکټرانو نه د هغه چا سره د دې تعلق وو د موسیقۍ په حواله هغه نه مې لیکل پکړي دي د هغې ټولو لیکوالانو د هغې تاریخونه کړي دي ځکه چې حواله یې که د تاریخ دا ځانګړتیا خو دغه ده صرف دغه یو ډولر بیګم ده چې ما دا کتاب په لیکلی دی په بل چا فنکار کې تر اوسه د پښتو په فنکار باندې دا قسمت ته چا نه دی چې هغه باندې چا کتاب لیکلی یا د هغې د فن اعتراف یې کړی وي صرف یو ډولر بیګم ده چې ما دا کتاب په ولیکل دا سندرې خو ما ځینې چې کومې ما ته په لاس راغلي دي هغه مې په دغه کتاب کې هم شاملې کړي دي د دې یاله نشته هسې خو ډېرې سندرغاړي دي ډېرې ښېښه سندرغاړي دي داسې نه وایم چې بل خو د دې شاني نشته
پتمنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په لومړي ځل د مردان د ملندري په مقام او په 1568 کې د مغولو او یوسفزو پښتنو درمیانس د یو تاریخي سوي جنگ د پلټنې کار د پیل کولو سره د ملندري په مقام د یو یادګاری څلی د جوړولو کار هم پیل کړی او هم د غسی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مغولو یوسفزو او نورو سوو جنگونو د پلټنې وقار ته دوام ورکړی سو د دغه جنگونو ټولې خبرې په درو ژبو کتابونو کې د خبرې دو سره د سیمې خلک د سو جنگونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دا چې په صوبه کې د یادګاری څلی د جوړولو او د سو جنگونو د پلټنې د پاره صوبایي حکومت څومره پیسې ورته ټاکلي او دغه کار به کله بشپړ سي په دې اکله په پېښور کې د پلټنې د کار مشر او یو تاریخ لیکونکی فرهاد علي خاور داسې وویل
دا د ملندرې په مقام باندې یو په 1568 کې یو د یوسفزو او د مغول شهنشاه جلال الدین اکبر د پوځونو مابین یو تاریخي او خونړی جنگ شوی او په دې جنگ کې د مغول شهنشاه اکبر خلاف راجا بیربل سره د 1400 جنرالانو او د څلوېښتو پوځیانو د یوسفزو د لاسه کتل شوی او دا یو ډېر لوی خونړی جنگ شوی و د اکبر پاچا غټو جنګونو کې په لویو جنګونو کې دا یو جنګ و چې په دې کې بذات خود د دې جنګ کمان چې کوم دی نو هغه شی جلال الدین اکبر پخپله کړلی او د هغه زوی مراد هم ورته و نو په دغه هغه صوبایي حکومت هم په دغه ځای باندې د یادګار جوړولو فیصله کړې ده او تقریبا 40 کروڑ روپۍ د لګې لپاره مصرف کړي دي نو موږ دا غزه نشاندی وکړو په غوږ باندې اوس موږ یادګار کار شروع شو دا ریاست چې کومو د پښتنو نه دا د مردان د سیمې سوابه او باجوړ دین سواد او د بونیر کوډي او دغه باندې مشتمل او دا د دې ډېر زور مقامو دي چې کله یې سړي د کابل نه راځو یودی دلته نشل شنو دلته په دې علاقې بیا قبضه وکړه په 1500 شلم کې د خپل ریاست قائم کړو زموږ خپل خان په سیادت کې دي نو په دې وجه موږ دې د دې چې هغه د پښتنو په تاریخ کې اهمیت نو ورکړل شي الان کې د مغولو د تاریخدانو او مورخینو دې ته ډېر اهمیت ورکړل دي نو موږ دا وګورو چې چیرې په دې سیمه د پښتنو یو ډېر لوی
له داسې چې پښتنه وسوه چې تاسو د سوو جنګونو د پلټنې او یادګاری څلی د جوړولو کار اوس ولې پیل کړی نو د وویل
د افسوس خبره دا ده چې زموږ صرف د موجوده حکومت دې طرف ته پاملرنه وکړه کړي د دې مخکې موږ تیار وو خو دا خو څنګه چې پدندري هیڅ خو دا کېدی نشي ځکه چې ماشین نه پیدا
فرهاد علي خاور پر مخ وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو او مغولو درمیانس د سوي جنگ د پلټنې کار اهمیت په دې کې دی چې موږ ځوان کهول په دې سوي جنگ خبره ولغواړو چې دلته څومره خنړی جنگ سوي
د دې اهمیت خو ډیر زیات کې زمونږ د پښتون نیو جنریشن لپاره
چې یو خو زمونږ د افغانانو په دې پښتونخوا کې کله مونږ اباده کړې ده د دې تاریخ مکمل د جنګونو په فرض په آغاز د اکبر سره شوي دي یا د بابر سره شوي دي یا د هغې نه مخکې شوي دي یا سیکانو سره زمونږ جنګونه شوي دي دغه شانت انګریزانو سره زمونږ جنګونه شوي دي نو زمونږ لر او بر پښتون بالکل د دې نه دی خبر مونږ سره په تاریخي په پښتو په کتابونو کې یا خپلې ژبې په دغه کې مونږ سره د دې هېڅ تاریخ نشته دا خو مونږ فرض کړه د څه تاریخ حاصل کړی دی سر چشمه د مغولو هغه زاړه کتابونه دي خپل نوي نسل ته خپل قوم د بادرۍ او د دې د قربانۍ او دغه خلک مونږ دې ته مخامخ کړي.
ښاغلی فراد علی خاور د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د مغولو او پښتنو یوسف زو ترمنځ د سوي جنگ د پلټنې ټولې خبرې په کتاب کې چاپ کړو او هر کتاب 200 مخونه ولري.
دا په درې ژبو کې دی، یو په پښتو کې، یو په انګلیسي کې او یو په اردو کې. کتاب په تقریبا 500 صفحو باندې مشتمل دی او په دې کې د دغه تاریخي او خونړي جنګ هغه نقشې د میدان جنګ هغه ټول نقشې مونږ د مغولو د تاریخ او د میوزیم نه وغیره نه راغلي کړي دي. هغه هم په کې انشاءالله چاپ کیږي، دغه تصویرونه یادګاري هر څه به کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د جاپانی پنوم د موسیقي الای و داسي الاد چې له کوټي څخه بیا د افغانستان د هلمند ولایت پوری په دغه ټوله سیمه کې د پښتو ژبې سندرغاړي اوس هم د جاپانی پنوم د الې څخه په موسیقي کې کار اخلي. د سیمې د خلکو په خبره د کم سندرغاړي په موسیقي کې چې د جاپانی پنوم الا ویل سوي وي د هغه کیسټان او سي ډي ګانې ډېری خلک خوښوي. دا چې جاپانی نوم لرونکي څه قسم الاد او دا په کومو سیمو کې سندرغاړي د پښتو موسیقي سره ژغوي، په دې اړه په چمن کې د موسیقي په ډګر کې یو څېړنکار امان الله کاسب داسي وویل:
موسیقي والله دا چې زموږ خلک جاپانی وایي په اصطلاح دا اصلي کې دینجو ده، زموږ خلکو پښتنه په لاس جوړه کړې ده، خو اواز بالکل هغه اواز ورکوي دلته دوی جاپانی ورته وایي. جاپانی یو ډېر ښه الله دی، یو ډېر خوږه الله ده موسیقي کې، او دا د سازونه رابسته کوي، د رباب کردار هم ادا کوي، د کمبور کردار هم ادا کوي. که رباب یا کمبور نه وي په کښې د جاپانی په دا موسیقي کې وي، نو د دواړو کردار ادا کوي. هو بالکل دلته ډېره ارزانه ده، ترلاسه کېږي. دلته زموږ د چمن و د کوټ څه ونیسد هلمنده پورې په دغه علاقه کې اکثره دغه د دغه الې څه کار اخیستل کېږي. یو قربان دا غاړي چې موږ ورته وایي اتتې څوک وایي دا ښه خوند ورسره کوي، بنډاري موسیقي هم ډېر ښه خوند کوي، دلیې استاذان هم ډېر شته. دغه پښتانه دا ډېره خوښوي، نور خلک یې دونه نه خوښوي لکه پښتانه. نو نغمه څه کوي پخواني ګلوکاران لکه بیدلا جان مرحوم، هغو د دا جاپاني سره زما څه پیکې سخت ویلي دي. نور دا کنداریان ولي محمد پیکه زما څه شته د هغه جاپاني سره ویلي ده، د هغه ګیډه راسره شته ورسره ویلې ده. اوس یو جاپانی رباب که وغواړي هغه په زرو کې دی مثال، یو قادري رباب که وغواړي، کابلي رباب که وغواړي هغه په زرو کې دی، تمبور په زرو کې دی. دا په یو څو سوه مثال وتاته، حتی چې دا خلک یې په خپله ګرڅ دونې خرڅلانهسته په خپله تختې سره را واخېست، سره وټکوي، میخونه ور وځي، دا تارونه پر جار کې باره د دې جاپانی شي. او دغه ډیمان دی په دې ډېر دی چې دا په هر ځای کې میسره ده، څار ځای ته اوس وغواړي جاپانی ترې برابرولی شي.
اخوا د جاپانی پنوم د موسیقي د دې الې سره نه یوازې د سیمې ډېری سندرغاړي بدلي ویلي، بلکې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړو نغمې او کندي کوچې هم داسې سندرې ویلي. یو سیمایز سندرغاړي د جاپانی پنوم د موسیقي د الی سره یو سندره بیا داسې زمزمه کوي:
وبلار کوستا بر اتا تکل
که هم د جاپانی په نوم د موسیقي د آله د سیمې ډېرې سندرغاړي د موسیقي سره ږغوي، خو که وکتل سي نو د افغانستان او پاکستان نورو مشهورو سندرغاړو دې آلې ته په خپله موسیقي کې تر اوسه ځای نه دی ورکړی. درنو اوریدونکو، دا واده دی اونۍ د بختور ستوري خپرونه د بلی خپرونه پوری د خدای پامان.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.